د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دوه ساعته پر لپسی خبرونه ته هرکلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریسته د رسېدو په هدف سبا خبرې کوي. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په ډیرېدو بندیز ولګاوه چې په ارزان بیه توکي پلوري. نن پنجشنبه د غوایی یا سور د میاشتې نهمه او د اپریل د میاشتې نهه ویشتمه ده. پایل زنوریاست نوري د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو کوم. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي ګرانه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي ګرانه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پرون چهارشنبه په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او ویل تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون به له افغانستانه پاتې 2500 سرتیری د اعلان سره سم د سپتمبر تر 11 له دې هېواده وباسي، خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې هم نوي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل چې که چارې ښې مخته ولاړې نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبري وکړي. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشري او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پڼې له مخې جنرال بجوا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سولې د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر وروستی سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. له همدې نیټې وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
لدې وړاندې یو پاکستانی ورسپانې ویلو چې خاغلی غنی دی اړیکو د خوالي لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. د جرمني د پولیسو ورستۍ افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمن نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د پولیسو پر د پروژې دغه ماموریت رسمن وبخښي. د جرمنی د پی خبري اژانس راپور لمخه د جرمنی د پولیسو د پروژې دغه ټیم ماموریت رسمانه د اپریل په 10مه چې سبا د پایت رسیده. د جرمنی د کورونا چارو وزارت ویل په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لا تیازرو زیات افغان پولیسو روزلی دي. جرمنی په افغانستان کې د 1000 پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام وای هغه راپور اندوخ من کړی چې وای هر دریو افغانانو کې یو د خړو خوندیتوب نه لري. د خړو د خوندیتوب د هر لخيزي دلبندي آی پی سی په دې راپور کې چې تازه خبر شوی ویل شوی له لوګ سره د مخامخ 14 میلیونه افغانانو لړل 15 میلیونه بیړنۍ عمرسته الټه لري. د خړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امانی وای دوی د وضعیت قابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول د نړیوالو مالی سرچینو ته الټه لري.
دی آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی بلال وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلی امانی وای سکل پلان لري چې له 14 میلیونو هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خړو خوندیتوب نه لري. جنگ جګړه او وچکالی او به کاری افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي. اروپای ټولنه وای چې نو روسي د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپای ټولنې یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسي د دغه ټولنې محسسو او لویدیزو واکسینو ته زیان اړولې ده. د اروپای ټولنې په راپور کې د غرض ویل شوی چې روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د بولو حتا کوي. پر راپور کې د غرض ویل شوی چین هم په دې پل مخبل واکسین دودوي او وای د دوی واکسین مخبر وده هوادونو او د بالکان لویدیزو هوادونو ته مناسب دی. اروپای ټولنه وای چین د لویدیزو هوادونو د واکسینو په تړاو منفي تبلیغات کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کې د روسي سفیر هزار کړ. د پداسې حال کې د اروپای ټولنه او ناتو د هغو اهدافو په اړه څرګنده کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس درلود. دا چاودنې د وسلو په زیرمتونونو کې شوې دي. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر پرون چهارشنبه وویل له شواهدو داسې ښکاري چې دا چاودنې ګرجستان او اوکراین ته د خاصو تولیداتو د اکمالاتو د مخنیوي په هدف شوې دي. دغه دفتر ویلي یو معقوله فرضیه شته چې ښایي دغه پیښې په 2015 کال کې د وسلو د یو بلغاریایي سوداګر له مسمومولو او په چک جمهوریت کې د یوې ډیپو دننه چاودنې سره تړاو لري. چک جمهوریت د وروستیو کې روسه تورنه کړه چې د چاودنو کې چې دوه کسان پکې وژل شوي وو لاس لري. پراګ له دې اعلان سره سم اتلس روسي ډیپلوماټان له خپل خاورې وېستل او روسي هم په ځواب کې ورته اقدام وکړ. خبرونه ملاحظه دی لړو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولید ازدی لړو په پڼه کې شته پته مو د ازدی لړو ټکی اور یا ازدی لړو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړې په دفاع وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف چې د القاعده د مشر وجل او د دې ډلې کمزوري کولو ترلاسه شوی دی او له همدې لپاره له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. خغلی بایدن دغه څرګندونه تیر شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی له واشنگتن را سره وصل دی. فیضی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه سلامونه ستاسو تخنیکی همکارانو ملګرو او درنو اوریدونکو ته.
تمه کېده چې بایدن به کانګرس ته د ولسمشر په توګه په خپل لمړنۍ وینا کې په تیر بیا ورسته له هغه چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده دغه پریکړه په دفاع یا دغه پریکړه په اړه یو لړ څرګندونې وکړي. لاندې څرګندونې وکړي کاوریدونکو ته وایي چې بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې چې د څو دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه چې د نړیوالو هیوادونو په ډله کې یاد کړ افغانستان کې اول چې د افغانستان په اړه اول چې دوی چې د سپتمبر 18 نیټه د پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللی وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه په خپل سزا باندې ورساوه. او بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راسیدلی دی چې بیرته سرتیری کور ته راستان کړي. البته یو بل خبره د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 18 پیښ څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانان او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوی دی، مطلب یې دغه نو د سرتیرو یا د ایستلو یادونه دا وکړه. بایدن په ویل چې تروریزم له افغانستانه بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته په ډاګه شوې دي یا ورته ویل کېږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره یې مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان په اړه مشخص دی ویل
فایزي صاحب، بایدن د امریکا د کانګرس د جرګې دواړو غړو ته دغه وینا وکړه. د کانګرس یو شمیر غړي د بایدن پر دغه پریکړې انتقاد لري او وایي چې د افغانستان وضعیت ښایي د بهرنیو ځواکونو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت لا خراب شي او له مختلفو لورو دا خبرې کیږي چې ممکن طالبان بیا وقت ورسیږي. کله چې بایدن دا وینا کوله حتمن د کانګرس هغه غړي به هم ورته ناست او دا وینا به اوروله، له څه ډول غبرګون سره مخامخ شو د کانګرس د غړو لخوا؟ تاسو دا وضعیت نن جدې لیدل؟
که څه هم دغه څو ورځو کې په دې اړه زیات ویل کیږي، خو مشخصا کو د افغانستان را شروع کو په خپل ولسمشر غنی افغان چارواکو په دې اړه ویل دي چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. خو اندېښنې شته دي، همدانن جنرال میلی په خپل خبرو کې ویل دي چې افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د هغه هواد د سرنوش په حق لا وړاندوینه امکان نه لري. که څه هم بوګتا سپیګو چې په ناتو سازمان ترڅنګ امریکا دلته د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزیر چې همدانن د پاکستان د پاوز لمشر سره خبرې کړې وي، د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې دي، د غټول مسایل چې سره جامبندی کو دی وای چې د افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. خو یو څه چې مشخص دی هغه د راتلونکو وړاندوینه چې حتی امریکایي چارواکي هم دا وایي چې وړاندوینې امکان نه لري. مشخصا ساز د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې په دې اړه د کانګرس غړو د سناتورانو خپل اندېښنې هر کله د افغانستان د مسایلو په اړه وړاندې کړې دي. په تیر بیا هغه کسان چې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی، خو او به کتل شي چې راتلونکي څه کیږي.
کلن راته وای چې وینای تر ډیره پوری د نه نوی ورځو د کار د نه نوی ورځو پر دورې څرخیدله. په وینا کې کوم مهم ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر د سلکل د سل ورځو د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالی وو په خپل کار کې؟
نو وینات خمخ کې زینو شمیرول مخې چې خبر شوی ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالي دي. ولسمشر بایدن چې نن خپل وینا پکله ټینګار پام دیو چې واړی پبلیکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینی برابرولو، همدارس په تعلیمي خوونی روزنه باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کړل چې د کمیشنر چې کړی وي هغه عملي کړی دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته.
ډیر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال وحید افایزی له واشنگتن را سره وچه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن کانګرس دواړو غړو ته د وینا له مهمو ټکو خبرولو په تیر بیا د هغې برخې چې پر افغانستان راڅرخېده. بایدن یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی او د دې لپاره له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بیا هم په افغانستان د افغانستان د جګړې او سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیل کابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یوه هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریځ ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته تللی او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن دوهې ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبرې به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه دی یاد کړی، خو تیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړ پوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پروند پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې به حکومتي سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل، خو زیات کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل له مې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعا کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وو بجې او نو لس دقیقې کېدونکې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر رسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. متحد ایالاتونه په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکو باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداري ورکوي. تر دې عنوان لاندې رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجه خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدار ځل هغه امریکایانو چې له په افغانستان کې د غوښتنې دي چې له دغه هیواد ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورسپانې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کیربي خبري راخیستې چې دا خبره تایید کړ چې بي 250 سال وته کې قطر ته رسیدلې دي. جنگي بيړي هم عرب سمندر ته استول شوې دي. یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمه ته رسیدلې دي. همدارس اضافي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي څو امریکایي ځواکونه د میل لمړی نیټه ورو ورو خوندې له افغانستان وېستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي د مې لومړۍ نیټه افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه وه چې طالبانو ټاکلې وه. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په خپل ویب سایټ کې له افغانستانه د مې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هرکلی کړی او لیکلي دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزیماینر رسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري هم راخیستي دي چې د سیشن بي پروژه د امریکا د مشانو جرګې غړیو ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړ افغان حکومت په دستي سقوط ونکړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او یا به هم جګړه وژده شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسله راخیستې دا ولي کې په تیرو نشتې شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او تلافي ځواکونه په افغانستان کې وشل شو. په لسکونو زر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو ټریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مختلاړه شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثباته ټولنه جوړه کړي. نیشنل انټرست په لي کې انتقاد کوونکی وای دا سیاحت نشي توجیه کیدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پس خراب شي او لویدیسته په سترګوش بدل شي. خبرونه بیا لیکي تر سپتمبر پورې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي، د سرګونو سرتیرو قرباني ضایع کوي، نړیوال مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې خپل هیواد درغاونې لپاره یې کوي لمن زوړي. ورسپانه بیا لیکي د سرتیرو وتل باید وارزول شي، ګواښونو ته پاملرنه وشي، څوبل انساني ناورین رامنځته نشي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد راتلونکو په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پرختی بانک روان 2023 او بل 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د خکېدو خبر ورکوي. نور په دې رپورت کې
د آسیا پرختی بانک دیونوی راپور په خبرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیا له بلوسون زله قبل منفي 15 و، خو وړاندوینه کوي چې روان کال بدري او په 2022 کال کې به 4 سلنه تل وړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفي اغېز لاملونه د کورونا وایروس خپرېدل، سیاسي بې‌ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک رئیس نریندرا سنگھ رو که څه هم د افغانستان اقتصادي ودې ته هیله مند دی، خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
نمګونه غواخونه په جنو لرو پرتو او نام رسمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې‌ثباتي، ټولنیز ناندولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي وده منفي اغیز کولای شي.
آسیا پرختی بانک دغه شاروایی په دې هیواد کې د بیا له بیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3 سلنه وو، خو په 2020 کال کې دا کچه 15.6 سلنه ته رسیږي. خود دی بانک لقوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم لس سرنه و، مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایروس له کبله پولی وټړل شو او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه، د حالت 14.6 سلنه ته ورسید. خو آسیا پرختی بانک وړاندوینه کوي چې روان او راتلونکي کال به د خوراکي موادو په واری دوه او تولید سره دا کچه 15-4 سلنه ته راټیټ شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبد الله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هیواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
ولی مشروط پر دې ده که چیرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، ناامني زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناکام وتل دي. که دا منفي تاثیرات خپل طبیعي خبر ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولې که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېره زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان اقتصاد د دې تېر په پرتله رشد وکړي.
خلدی ټولو سره سره آسیا پرختی بانک دا ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا پرختی بانک د مسؤلانو په خبره د کووید 19 پر ضد د واکسین د پیچکاري کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په موخه د پانګونې له لارې کېدای شي چې دا هیواد سک او راتلونکی کال په یو ښه وضعیت کې وي.
اسادی رادیو اوري د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخته د کټارونو په دریدو بندیز ولګو چې په ارزان بیا تو کې پلوري. دا ګام روسه در دې پورته کیږي چې د هواد صدر اعظم رستيال سردار بلدی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم د ولدا ډول کټارونو د پلرني حیثیت زیان اړوي. نور په دې رپورت کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې له څلورو کسانو زیات د پلورنځیو مخ ته ونه درېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نه مخې چارواکو ویلي که د دغو دولتي پلورنځیو مخ ته څوک لګول شوو بندیزونو سرغړونه وکړي، له کتاره ایستل کیږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام بیا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدانو او د بشري حقوقو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپي او په پټه د حکومت ولې په بڼه کې هم بدلونونه راوستلی دي. محمدوف هم اوس پلارنای کار مختوري او هغه دا چې لومړني مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیه په خلکو پلوري. له دې کار د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو لکه مخت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي، داسې حال کې چې دا پلورنځي د سهار لخوا یوازې له شپږو تر اتو بجو پرانستی وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو یو لیتر غوړي، یوه کیلو بوره او یو کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځي کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې زر کسان په مری ښار کې څو ساعته د یو پلورنځي مخې ته په تمه وو چې څو کیلو کنګلي غوښه واخلي. د یوې کیلو دغې غوښې بیه شپږ دېرش مناته یا لس ډالره ده. د راپورونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي ګازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه څلورم هیواد دی، خو له څو کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کرونا او باشتون نه مني، خو د راپورونو له مخې کرونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري یې د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې یې هم لاسوهنه کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درس جنرال مارک میلی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې یوې غونډې ته کړی او ویلي دي تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. خو جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښې مخ ته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پینټاګون لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو. د دې وړاندې یوې پاکستانی ورځپاڼې ویلي وو چې ښاغلی غنی د اړیکو ښه کېدو لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. او د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت.
دا ژوند رنگونه.
نوم می ولی بازار یاندا د پکتیا ورته شیدونکم
ډیر مننه. کورنۍ چیرې اوسیږي؟ په پکتیا کې کېدلته.
زما کورنۍ عمل ته پکتیا کې د خوځې دندې پر دلته کابل ترازم او بیرته به کور ته ځم.
درته وایې چې په ورځ کې په اونۍ کې څو ځلې کور ته ټلیفون کوي.
وانه مسر دین لګمخ کې په دې خبرو باندې رانه واچو ماغه ده چې په خو وختونو کې کله چې موږ ماشومان وز موږ ګرونه په بهرنیو ودونو کې مسافرین وونو په هغه وخت کې دا شی ډیر شرم بلل کېد. نو خلکو بل یو ځای نه بل ځای ته فتی لګلې کسټ په ټلیفونو کې بیډه کولی بیا بيدالې غلې. نو په دې کسټو کې به دا مسافرینو ته صرف د کورنۍ مشران ورغه کېدل، نارینه ورغه کېدل. او زما په یاد دي چې دا د خځو لپاره ډیر لوی شرم ګڼل کېده. کال آسانتیام برامنځ شوی، یعنی سړی کولی شي د نړۍ په بل سر کې په مستقیم ډول باندې وویني خبرې اترې سره وکړي.
بله، دا البته په کلیو کې په لرو پرتو سیمو کې داسې دي چې یو ټلیفوني خواخې سره ما هغه بلغږي
او دام به یو غنیمت ته چې د خوښ سره ټلیفون بیا اون ګورته ورسی.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لی تاسو اجازه غوارم، خو بلا خبری مجله زمان همکار فرشته نگاه مختوری.